السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د مې د میاشتې 15 منیټه دا ولی ها میرزاده ما د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو هر کلی وایم په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو خو تر ټولو اول د دې ساتازه خبرونه له اسرار عالم مومن نورو
لاور کوټه د تاریخ لبیک تنظیم مشر مولانا خادم حسین رضویو د هغه د مرستیال پیر عبدالقادری ضمانت منظور کړی. د پاکستانی حکومت سیاسي اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نن وایي حکومت د ترګري مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. او په بغداد کې امریکایي سفارت وایي چې د امریکا بانو چارو وزارت ټولو غیر بیړنیو حکومتي کارکونکو ته امر کړی چې له ایران سره د مخ په زیاتېدونکي کړکېچ له امله له عراق ووځي. او زه خبرونو تفصیل لاهور کوټه د تاریخ لبیک تنظیم مشر مولانا خادم حسین رضویو د هغه د مرستیال پیر عبدالقادری ضمانت منظور کړی. د نوموړو وکیل محمد عارف اوان پرون رایټرز خبر ایجنسی ته ویلي چې پر رضویو قادری د ترګري او تشدد پارونې تورونه و چې د مې په 14مه یې ضمانت ومنل شو. دغه دوه کسان تیر کال له هغې وروستو ونیول شول چې د یوې عیسایي میرمن آسیا بیبي د خوشي کېدو ضد یې د زرګونو پلویانو د مشرې په کولو سره مظاهرې پیل کړې. په آسیا بیبي د مذهب د سپکاوي تور و خو تیر کال سپریم کورټ په یوه پریکړه کې وویل چې پر هغې لګېدلې تورونه بې بنیاد دي او نوموړي یې له بنده خوشې کړه. د پاکستاني حکومت سیاسي اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وایي حکومت د ترګري مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. د مسلم لیگ نون مشر مرستیال صدر شاهد خان عباسي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل
جو یہ دہشت گردی کے
معاملات نموڑے وائی نوٹس جمع کرے چھ پمول کے حکومت رگری بیا رغل نو پر دے دے د خامی اسمبلی غونڈا رو بلل شیو با ہستے پر وشی 14 بجے و شوی بگ نوٹس ور کرے نو کہ حکومت سره دا فکر وی چھ پمول کے ترگری زیادہ شبی نو سبا دے پر غونڈا رو بلی کچا هم حکومت پر دیڑا سند ویلی خو په تیر وختونو کې یې ویلی وو چې ترګری مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. دا د ونې د چې په تیر څلور ورځو کې د بلوچستان کې دوه بمی بریدونه شوې دي. په شمالي وزیرستان کې بمی چاودنې درې امنیتي سرتېرې جوبل کړي. چارواکو نن مشرډو ته وویل چې پیښه پرون په دته خېلو کې هغه وخت وشوه چې د امنیتي سرتېرو په ګاډي د سړک په غاړه خخ بم وچاودېدو. په وروستیو کې په شمالي وزیرستان او په ځانګړې توګه په دته خېلو کې پر امنیتي سرتېرو بریدونه زیات شوي. په تېر یوه کال کې په دې ضلع کې هدفي وژنو او بمی بریدونو شاوخوا 40 کسه وژلي دي. د زیاترو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلي. د بلوچستان په خوزدار کې نن په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسه وژل شوي او شل ژوبل دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي چې د خوزدار په اورنات سیمه کې د مسافرو دریو بسونو پر یو وخت له یو بل سره ټکر وکړ. د خوزدار مرستیال کمشنر ویلي چې دغه بسونه له خوزدار کوټې او پنجګوره کراچۍ ته روان وو. د یادونې ده چې په جنوري میاشت کې هم د بلوچستان په هب سیمه کې د مسافرو یو بس له تیرو ټینکر سره وجنګېده چې په کې لږ تر لږه شپږیش کسان وژل شول. په بلوچستان کې سیاسي اپوزیشن ګوندونو د صوبې د کلنی بجټ د نه کارونې او امنۍ ضد په کوټه کې د جمعې په ورځ کاربندیز اعلان کړی. پرون په کوټه کې د زیاتره سیاسي ګوندونو د مشرانو تر یوې غونډې وروسته د بلوچستان نېشنل ګوند یو غړي ملک نصیر شاوانی مشال ډوته ویل چې حکومت کلنی بجټ په بشپړ توګه نه دی مصرف کړی.
دغه زموږ پی ایچ ڈی پی 80% تقریبا لیپس دی او بلوچستان دغه 88 ارب روپۍ چې وو هغه سره به مشکل چند ارب روپۍ درته خرچ شوی دی. هغه هم اوس پورې چې ټینډر مرایل کې دی.
بل خو د بلوچستان حکومت ویاند نن له مشالو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت د تعلیم او روزګار په څانګو کې ډېرې پیسې لګولي. مشال دو ته وګرځي. د افغانستان د ټاکنو کمیشن د وو میاشتو له ځنډ وروسته د کابل حوزې انتخاباتي نتیجې اعلان کړي. د ټاکنو کمیشن نن ویلي څلېریشت نارینه او نه ښځو د ولسي جرګې څوکۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د تېر کال اکتوبر په شلمه د ولسي جرګې لپاره ټاکنې شوې. په نتیجو کې د ځنډ او ټاکنو پر مهال د وټونو ورکېدو پر سر د ټاکنو په کمیشن سخت نیوکې هم شوې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیشن نتیجې په داسې مهال اعلان کړې دي چې د روان کال ستمبر په 23مه په هغه هیواد کې ولسمشریزي ټاکنې کیږي. په بغداد کې امریکایي سفارت وایي چې د امریکا بنوچر وزارت ټولو غیر بیړنیو حکومتي کارکوونکو ته امر کړی چې له ایران سره د مخ په زیاتېدونکو کړکېچ له امله له عراق ووځي. سفارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه امر د امریکایي سفارت او اربل ښار د کنسلګری دواړو کارکوونکو لپاره دی. اربل د خپلواکه کوردی سیمې مرکز دی. په دواړو ځایونو کې د ویزو ورکولو عادي خدمات په موقتی ډول معطل کړل شوي دي. بیان زیاتوي امریکایي حکومت په عراق کې امریکایي وګړو ته د بیړنیو خدماتو رسولو صلاحیت هم محدود کړی دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هغه راپورونه رد کړي چې پکې ویل شوي وو چې امریکا د ایران حملې ګواښ د مخنیوي لپاره 1,00,000 سرتیري منځني ختیځ ته استوي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یو غلط خبر دی، خو آیا زه به دا کار وکړم؟ بالکل هو، مګر تر اوسه کوم پلان نه لرو. د مۍ په 10مه امریکایي ورځپاڼې نیو ټایمز په یو راپور کې د چارواکو له خولې ادعا وکړه چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د سرتیرو د لیږلو پلان او تیره اونۍ د ولسمشر د دفاع له لوړپوړو چارواکو سره شریک کړی دی. او د امریکا د بلوچستان وزیر مایک پامپیو وروسته خبرداری ورکړی چې راتلونکي کال په امریکا کې په کېدونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د مداخله نه کوي. همداراز روس د بنو چارو وزیر سرګی لاوروپو امریکا تورن کړی چې په وینزویلا کې د نوي حکومت په جوړولو ټینګار کوي. دواړو وزیرانو دا خبرې نن د روس په سوچي ښار کې ګډې خبري غونډې ته وکړې. غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې دواړه هیوادونه په خپلمنځي اړیکو او یوکراین او شام وینزویلا په نورو چارو خبرې وکړي. د اوتر دې محل مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرنسی بایل سیرا ظهیر اورو.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1,30 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 1,30 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1,40 روپۍ او په 1,50 روپۍ. یو یورو په 1,95 روپۍ او په 1,95 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 9.5 روپۍ او په 9.5 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 8.5 روپۍ 10 پیسې او په 8.5 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ به په پېښور کې وریځې خوری وي او په بنو ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21، بنو کې 28 او 40، ژوب کې 25 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري: د تحریک لبیک مذهبي ډلې مشر خادم حسین رضوی ضمانت منظور شوی دی. د شمالي وزیرستان دکانداران تور لګوي په سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال د دې خوندي شوي مالونه اوس په بازار کې خرڅول کیږي. د قبایلي ضلعو سیاستوال او ځوانان وایي له شپږویشتم آئینی ترمیم سره په صوبایي اسمبلی کې د دوی سیټونه زیات شو، خو د انتخاباتو ممکنه ځنډېدل به د قبایلو لپاره ښې پایلې ونه لري.
د دې انتخاباتو ملتوي کېدلو سره قبایلي علاقو ته ډېر غټ نقصان شو. د کم 100 ارب روپۍ چې راځي کېدای شي دا هم وځنډول شي. ان اف سي کې ورته انسان میلاونه شي.
په بلوچستان کې په داروستو کې حالات ولې نا امن شوي دي؟ یو کار پوهوي
هغوی پریزنس ضرور ظاهر چیزمش پریزنس تا او کم کې آزادی د پاره جنگي شي هغوی خپل ټریډ دي.
د خیبر پښتونخوا ځوانانو لپاره پروژه کې د شپې مهال خاص لوبو بندوبست شوی.
درمازه کې یو ځای موږ د ګراندونو مسلې دي او دا چې موږ ډېر زیات فون را کړای دی ولې چې دا ګراندونو حل تنيشتا حل ته بس مو ګیم کوو شکو کې کوو دا مو بیره وی چې کله مور جماعت هوګو چې مو ګیم ته نظر لاړ شو.
مشال ریډیو اوریدل مهیروي. دا تحریک لبیک سخت دریځ مذهبي ډلې مشر خادم حسین رضوی ضمانت منظور شوی دی. حکومت هغه د ترهګرۍ د دفاعاتو لاندې نیولې و. په نوموړي او ملګرو یې تور و چې خلک یې تشدد ته هڅولي او ترهګري یې کړې ده. بشیر ګواښ په دې اړه نور تفصیل تاسو ته وایي.
د لاهور هایکورټ د تحریک لبیک تنظیم مشر او سخت دریځ اسلام پاله مولانا خادم حسین رضوی او دغه مرستیال پیر افضل قادری ضمانت منظور کړی دی. د نوموړو وکیل محمد عارف اوان روټرز خبری اژانس ته ویلي چې پر رضوی او قادری د ترهګرۍ او تشدد پارونې تورنه وو چې د مئی په 14مه یې ضمانت ومنل شو. دغه دوه کسان تیر کال له هغې وروسته ونیول شول چې د یوې عیسایي میرمنې آسیا بیبي د خوشې کېدو پر ضد د زرګونو پلویانو د مشرۍ په کولو سره مظاهرې پیل کړې. پر آسیا بیبي د مذهب د سپکاوي تور وو او له همدې کبله قید کړل شوې وه. خو تیر کال سپریم کورټ په یوه پریکړه کې ویل چې پر هغې لګېدلي تورونه بې بنیاد دي او د مذهب سپکاوی یې نه دی کړی. همدا وجه وه چې نوموړی خوشې شوه. آسیا بیبي له جیله تر خوشې کېدو وروسته په یو نامعلوم ځای کې وساتل شوه. هغه تیر هفته له پاکستانه وتلې او د رپورټونو تر مخه کینیډا ته تللې ده. د رویټرز خبري اژانس تر مخه د تحریک لبیک غړو د سپریم کورټ هغو قاضیانو ته ګواښونه کړي وو چې د آسیا بیبي د پرېښودو پریکړه یې کړې وه. دوی آن د دغو قاضیانو له ملازمینو وغوښتل چې ودی وژني. دوی همداراز د پوز د مشر خلاف په بیانونو کې ویلي وو چې هغه باید له دندې لرې شي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې په پاکستان کې پر پوز نیوکې عادي خبره نه ده، نو ځکه د تحریک لبیک د دغو خبرو تصور نه شو کېدلی. د اژانس په وینا پوز هم داسې ویناوې نه برداشتی. د مولانا خادم حسین رضوی تر نیول کېدو وروسته د هغه پلویانو او پولیسو په لاهور کې نښتې وکړې. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې په دې نښتو کې 15 کسان زخمیان شوي وو. چارواکو د دې پړه پر رضوی اچولې وه او ویلي وو چې هغه خلک تشدد ته پارولې دي. تحریک لبیک پاکستان له هغه تحریک څخه زیږېدلی چې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری په ملاتړ کې پیل شوی وو. ممتاز قادری د تاثیر ساتونکی وو، خو هغه یې په 2011 کال کې له دې کبله وواژه چې نوموړی د آسیا بیبي د خوشې کولو خبره کوله.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وفاقي کابینه د ټیکس امنیسټي سکیم یا د ټیکس د بخښنې سکیم په باقاعده توګه منظوري ورکړې. د حکومت په وینا د دې سکیم مقصد ټیکس راغونډول نه، بلکې بې نومه جایدادونه په قانوني دایره کې شاملول دي. بلخو اپوزیشن ګوندونو د حکومت په دې نوې سکیم نیوکې کړې دي. له اسلام آباد احمد الله اورو.
پروندنه په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي کابینې په غونډه کې د ټیکس امنیسټي سکیم منظوري ورکړې شو. د وزیر اعظم د خزانه سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د وفاقي کابینې غونډې وروسته په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د نوې سکیم په حق لوویل، هغه خلک چې ولسی عہده لري د هغوی نه علاوه هر پاکستانی وګړی کولی شي چې د روان کال تر 30 جون پورې د سکیم نه ګټه پورته کړي او 4% ټیکس په ورکولو سره خپلې تورې پیسې سپینولی شي. د نوموړي وینا وه،
اسکیم
بنیادی مقصد دا نه دی چې ټیکس را جمع کړو او نه یې پشا دا فلسفه ده چې خلک ویرو، بلکې زمونږ مقصد دا دی چې کاروباری طبقه دې ته وهڅوو چې سکیم نه ګټه په پورته کولو سره دې خپل بینومه جایدادونو ته قانوني شکل ورکړي. دې سره سره بهر ملک ته وړلې شوې پیسې که څوک سپینول غواړي، نو 4% ټیکس به ورکوي او پاتې پیسې به د پاکستان په بینکونو کې په خپل اکاونټونو کې ږدي. او که څوک پاکستان ته خپلې پیسې نه راوړل غواړي، نو د 4% سره 2% نور ټیکس به پرې ورکوي. تر 30 جون پورې کچا د سکیم نه ګټه پورته نه کړه، نو بیا به د ذمہدارو پر ضد د قانون مطابق کاروایی په کولو سره حکومت به نه صرف جایدادونه ضبط کوي، بلکې جیل ته به هم لیږل کیږي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د حکومت په دې نوې سکیم نیوکې کړي او وینا یې ده عمران خان هغه ټول کارونه اوس په خپله کوي چې په تیرو وختونو کې به یې ورته بد ویل. د مسلم لیگ نون پارلماني استازي او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل، حکومت لخوا امنیسټي سکیم اعلان کړی شو. یو کال وړاندې موږ چې کله دا سکیم مخې ته راوړو، نو هغه وخت دا د ملک لپاره ډیر خراب وو، خو نن چې دوی اعلان کړو نو دا اوس د ملک لپاره ښه دی. وزیر اعظم عمران خان خپلو خپلوانو او اهلکارانو ته موقع ورکول غواړي چې درغلیو له وجې چې کمی پیسې ګټلې دي چې هغه پاکې کړي. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند هم په خپل تیر دوري حکومت کې ورته سکیم مخې ته راوړی وو چې تر لاندې قریبا 100 اربه روپۍ را جمع کړې وې، چې پکې 14.5 اربه نه زیاتې د غیر ملکی جایدادونو په مد کې او 18.5 اربه نه زیاتې په پاکستان کې موجود بینومه جایدادونو په مد کې را جمع کړې وې. د مسلم لیگ نون په ټیکس امنیسټي سکیم عمران خان نیوکې په کولو سره ویلي وو چې حکمرانان د خپلو ګټو لپاره دا قسمه سکیمونه مخې ته راوړي.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه سوداګر وایي حکومت چې د عملیاتو پر مهال د دې کوم سامانونه د خوندي کولو لپاره وړي وغه اوس په بازار کې خرڅیږي. دوی هم د نړېدلو جایدادونو هم د لوټ شوو سامانونو تاوان غواړي. حکومتي چارواکي وایي له اغېزمنو شوو سره مرستې کړي دي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر اورو.
شمالی وزیرستان میرامشاه بازار دکانداران د مارکیټونو بارګینونو او ګودامونو مالکان تور پورې کوي چې ضربیازه په عملیاتو کې د دوی بچ شوي سامانونه چې دولت دغلته خوندي کړي نن په مارکیټ کې په غلا خرڅولی شي. دوی وایي کالونه تیر شول چې ورته ویل کیږي چې د دوی بچ شوي سامان به ورکړل کیږي او د تاوانونو ازاله به شي، خو د دوی په وینا دولت ورباندې وخت تیروي، نه یې ازاله کیږي او د دوی پراته سامانونه یو ځل بیا غلا کیږي. زین الله خان وایي
2014 جون سې چې موږ پرشن شوای دا چې موږ برګینه نه او د دکانې نه کوم سامان نه ودی شوی دي. هغه سامان لکه کارخانه سایر کلیک سایر په دایله کې چې مشته او شال او نن تر کې پر نه مشته کمپنسیشن نه لاو شو او نن می خپل وفات ریفندبل کا دا نن سامان چې چمر وو وېت مارکیټ کوم کوله بولی باندې خرڅی دي.
میر علی شاہ وائی عملیاتو کے بازار او سامانونا خبر شوی او پاتے سامانونا ہم پسوال زارای نمومی پدې اړه مو چې د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو د انتظامی اعلی چارواکو وویل میرامشاه بازار دکاندارانو ازالې کیس قریبا تیار شوه او د دوی د توانونو ازاله بازار وشي. سو پورې چې د بازار بچ شوی سامان دی نو ډیرای سامانونه په دکاندارانو کې د هر دکاندار او مارکیټ په پیډ او تصدیق وشل شوی دی. د نور پاتې سامانونو لپاره د سوداګرو کمیټې نه غوښتنه کړې چې د بازار دکاندارانو په تصدیق او د دوی سامانونو په ویشلو کې ورسره مرسته وکړي. چارواکو د بازار دکاندارانو سامانونو د غلا تورونه رد کړل. بل طرف دکانداران وای بازار ډنګولو کې هر څه خبرې شوی لکه سپاتې سیزونو باندې خپل حق ته چې د دوی سامانونه دي نو خپل سامانونه دی ورته د ازاله سره نه مشروطوي. دوی غوښتنه وکړه چې د بازار پاتې د دوی سامانونه دی زر ورکړي او د دوی د توانونو ازاله دی زر وشي، کنی د خپل حق لپاره په سړکونو وزي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کبالی ضلع یو شمېر سیاستوال وایي د پاکستان په اساسي قانون کې تر شپږویشتم بدلون وروسته ښایي په کبالی ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره ټاکنې وځنډېږي. د دوی په وینا هلته د صوبایي اسمبلۍ انتخاباتو ځنډ مانا د اصلاحاتو د بهیر ځنډول دي. اسرار المومن په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
ځینې قبایل وایي چې د شپږویشتم آئینی ترمیمی بل له منظورۍ سره به د دوی د صوبایي اسمبلۍ څوکۍ څلیرویشتو ته ورزیاتې شي، خو انتخابات په وځنډېږي، کوم چې د دوی په خبره د قبایلو لپاره د تاوان خبره ده. په باجوړ کې د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی پارلیماني استازي شهاب الدین خان د نهې په ورځو مشال ډو ته وویل چې د انتخاباتو ځنډېدل د اصلاحاتو ځنډېدو په معنا دي.
الیکشن پر یا د انتخاباتو په ځنډولو کې خو غټ نقصان دا دی چې دا کال بعد خدای خبر حالات به څنګه کېږي. بیا په زموږ د ملک یو تاریخ دا دی چې په هغه کې کله کومه خبر رخصت شوې ده او بیا د تیار انتخاباتو په هغه کې کاغذونه داخل شوي وو، د هغې دوه میاشتې پاتې وې انتخاباتو ته اعلان شوی او دا پروسس مخکې په کار شوی. په دې وخت کې د دې راتلل دا چې ډېر مانیخیز غونډه کې ښکاري او د دې کې سوالونه راپورته کېږي.
شهاب الدین خان وایي باید چې د قبایلي سیمو پر هغو شپاړسو څوکیو اوس انتخابات شوی وي د کومو لپاره چې تیاری نیول شوی. همداراز تیر ورځ د قبایلي ځوانانو غورځنګ مشر ادریس خان مشال ډو ته وویل چې د انتخاباتو ځنډول د پرمختیایي کارونو د ځنډولو په معنا دي. نوموړی وایي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې تر څو د قبایلو خپل منتخب استازي نه وي نو تر هغو په قبایلي سیمو کې پرمختیایي کارونه نشي کېدی.
او د حکومت موقف دا او زمونږ هم موقف دا چې زر تر زره د الیکشن وشي هلته ترقیاتي کارونه شروع شي هلته چې کوم دی فنډونه راشي نو د دې انتخاباتو ملتوي کیدلو سره ځنډیدلو سره قبایلي علاقو ته ډیر غټ نقصان شو. د کوم څو ارب روپۍ چې راځي کېدی شي دا هم وځنډول شي. ان اف سي کې هم ورته انسان میلاونه شي صرف واحد د دې بل د وجې.
د خبر ایجنسی یو قبایلي مشر ملک دریا خان پرون مشال رتوویل چې قبایلو د انتخاباتو لپاره ټولې تیاری مکمل کړي او کچیر انتخابات ځنډیږي نو ولس به مایوس شي.
یو غدا بل د الیکشن چې وستو سودنتي په خلکو کې یو غلط فهمي پیدا شو. حقیقت دی چې وستو کېدل په کارو ځکه چې هغه طریقه یې غلطه وشوه. نالچی جوړېږي نه مدرسوالي په صحیح معنو شوی دو ما په خیال چې چېونه هم ځینې لکه وزیرستان لره وخت کې چېونه یې لږ وي
د براس حال کې دا چې د ګل پر ورځ د پاکستان قومي اسمبلی د شپږویشتم آئینی ترمیمي بل منظوري ورکړه. شاوخوا ټولو ګوندونو د بل ملاتړ وکړ او د دوی په خبره چې دا بل له سینټا منظور شي او بیا یې ولسمشر لاسلیک کړي نو له دې سره به په صوبایي اسمبلی کې د قبایلو نمایندګي زیاته شي. په دې بل کې ویل شوي چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې دې د قبایلي سیمو څوکۍ چلي رشتو ته ور زیاتې کړل شي او د خامی هغه دولس دی پر ځای وساتل شي. په دې بل کې دا خبره هم شامل ده چې په قبایلي ضلعو کې د صوبه انتخابات په شپږو میاشتو کې دننه وشي. خو د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي چې لا یې هم د انتخاباتو ځنډولو پریکړه نه ده کړې. خو داسې امکانات شته چې وځنډیږي او داسې هم امکانات شته چې ونه ځنډیږي. له دې مخکې الیکشن کمیشن ویلي وو چې په قبایلي سیمو کې به انتخابات د جولای په دویمه نیټه کیږي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف لخوا د صوبې د سالانه بجټ د ناسم استعمال له امله د ضایع کېدو ګرانۍ او ناامنۍ خلاف د جمعې په ورځ په کوټه کې د کار بندیز اعلان کړی دی. حزب اختلاف او د صوبې د تاجرانو اتحادیې دا اعلان تیر ماښام په کوټه کې د یو خبري کانفرنس پر مهال کړی دی. له کوټې نه د ایوب ترین رپورټ اورو.
په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د اسمبلی غړي ملک نصیر شوانی وویل چې روان مالی کال د جون په 1.5 نیټه ختمېدونکی دی خو د حکومت له لوري په صوبه کې د پرمختیا د کارو لړۍ په بشپړه توګه درېدلې ده. ملک نصیر شوانی وویل
د غزموش پی ایس ڈی پی 80% تقریبا لیپس دی او بلوچستان هغه 88 ارب روپۍ چې وو هغه سره به مشکل چند ارب روپۍ درته خرچ شوی دی. هغه هم اوس پورې چې ټینډر مراحل کې دی. خو د غزموش بای گورنمنٹ کا نایلی دی چې یو خوشبش صوبه پسماند دی بیا چې یو فیڈرل گورنمنٹ څخه یو فند زکات یا خیرات مشتملاوی چې صوبه کې دونه گورنمنٹ نایل گورنمنٹ راضی بیا هغه دغه پیسې هم هغه سره خرچ نسی.
پر دې محل ته انجمن تاجران بلوچستان مشر ریم کاکړ زیاته کړه چې په صوبه کې د ګرانی له عمله د تجارت او کاروبار ته هم لوی زیان اوښتی دی. همدا وجه ده چې دوی د جمعې په ورځ په کوټه کې د حزب اختلاف ته کاربندیز ملاتړ کړی دی.
د روزانه پر بنیاد پیټرول ګرانیږي. پیټرول ګران سلونه زموږ ټوله شیانه دې سره ګرانیږي ځکه چې زموږ په صوبه کې کارخانه نشته. د کوټ تاجران چې هغه ټوله د نورو صوبې سره مالونه راوړي چې مخکې د ګاډي کرایا د یو ټرک کرایا چې به موږ مال راوړي چې 50-60,000 روپۍ و اوس د یو نیم لک روپۍ د ګاډي کرایې چلیږي.
په دې ترڅ کې مچکله د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه ول چې اعلی وزیر جام کمال د تیر حکومت له لوري نږدې 2.5 زره داسې سکیمونه یا پروژې د کلیزي بودیجې څخه ستلیدی کم چې دولس په ګټه نه وي.
دونیم زر اسکیمات چې دی تیر حکومت په پی ایس ڈی پی کې جالی ریفلیکټ کړیو چې دا هغه لپاره په فاینانس کې نه پیسې وجود درلو نه پیسې د موږ سره موجود وو. خبره دا ده چې ټوټل 20,000 روپۍ نو دوی را ولاړ شو 80,000 روپۍ پی ایس ڈی پی جوړ کړی وو. هر اسکیمات کې یو هم نه د ایل سکیم دی نه د ایجوکیشن سکیم دی نه فلای سکیم دی. نو هغه اسکیمات لپاره
سخت مخالفت سوی وای کوم چې دولس نه بلکې د اپراتو په ګټه دی.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوځي او امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په بلوچستان کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي، یو ځل بیا د دې صوبې په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ او شمیر پېښې رامنځته شوې دي. دا چې په بلوچستان کې د دې بریدونو د ډېرېدو تر شا وجوهات څه دي، تفصیل د شاین بنیري په رپورټ کې اورو.
چارواکي وایي چې د بلوچستان د کوټې په سیټلایټ ټاون کې د ګل په ورځ د یو جماعت خواته په بمی چودنه کې سلور پولیسان وجل شوي او نور یو لسټپیان شوي دي. له دې وړاندې د مې په 12مه په گوادر کې په یو هوټل په وسلوال برید کې د هوټل سلور ملازمین او یو امنیتي سرتیری وجل شو. په بلوچستان کې د مخ په زیاتېدونکو ترهګرو بریدونو تر شا څه دي؟ په دغه اړه په کوټه کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو په شهزاده ذوالفقار وایي چې په خیبر پښتونخوا او اړوندو قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو نه وروسته په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې دي.
دا خو د ټیررست ګروپ چې دی د هغوی یو دغه چې هغوی ګوري چې ډېر زیات کنسنټریشن د فورسز دی، ډیپلویمنت ری ډیپلویمنت هغه هغه بیا چې دی بل ځای ته دي کوشش کوي چې هغه ځای بریچ وکړي، د سیکورټي بریچ وکړي، هغه ځای انکلوډ شي کوم ځای کمزوري دي. هغوی پرېزنس ضرور ظاهري چې زموږ پرېزنس تا او کم کې آزادي لپاره جنګیږي هغوی خپل استراتیجی دي.
د بلوچستان وزیر اعلی امیر جام کمال خان دا پیښه غندلې ده او د صوبې د پولیسو مشر ته د پلټنو او د امنیت په اړه د ګامونو پورته کولو ویلي. په عین حال کې وزیر اعظم عمران خان هم د پیښې په اړه له متعلقه چارواکو راپور غوښته. د صوبې ځینې سیاسي مشران د غلطه د امنیت خرابې وضع ته له کلونو راهیسې روانو د ریاستي پالیسیو په تناظر کې ګوري او وایي چې ریاست د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره د خلکو ژوند او مال د خطر سره مخ کړی دی. په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې صوبایي حکومت د امنیتي ادارو په وړاندې مفلوجه شوی دی.
لیجیز او پولیس هغه ډېرې قربانۍ هم کړي دي ترهګرۍ خلاف، دا مفلوجه کول غواړي. بله پالیسي دا ده چې دا سیول ایډمنسټریشن چې دی انتظامیا چې دا مفلوجه کول، که ډیویژن هیډ کوارټر دی، که ډیسټریکټ هیډ کوارټر دی او که سیول انتظامیه کې مکثر سیدی سولا فوج ریټایر سیوی دی، هغه سیول انتظامیشن سی دی هغه یالتا مثال سی او ڈی سی او کمیشنرانی لگوری نی او صوبای حکومتم بس دا نامه تر حد پورا دی برای نام اور طور سی دی هغه دا کینٹ پالاس کلی دا طور پالیسیز بجٹ سو دا هر سو سی دی.
په دغه اړه مو د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزیر ضیاء الله لانګو سره تماس ونیولو، خو هغه د وزیر الله سره په یو غونډه کې د موجودګۍ له کبله د مخ په زیاتېدونکو بریدونو په اړه څه سپیناوی ونه کړ. بلخوا ولسمشر عارف الوی پرون په یو بیان کې د برید غندنه کړې او دا یې د پاکستان پر ضد یو سازش ګڼلې ده.
تاسو د شاهین بنیادی رپورٹ واوریدلو. د خیبر پختونخوا د لوبو او ځوانانو چارو محکمې لخوا په اول ځل په روژه کې د شپې د بیلابیلو لوبو سیالۍ شروع شوې دي. په دغو لوبو کې د صوبې د شپږو ضلعو نه ګڼ شمېر لوبغاړي په اوولسو بیلابیلو لوبو کې برخه اخلي. دا لوبې به تر 28مې روژې جاري وي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورٹ راکړی دی.
دا خیبر پختونخوا د لوبو ځوانانو او سیلګرۍ صوبایي وزیر محمد عطف خان مشال لیډو ته د زیارت پشپوویل چې دا لوبې صوبایي حکومت لخوا په وړومبي ځل د شپې په روژه کې د هلکانو لوبغاړو لپاره شروع کړل شوي دي او مقصد د دوی د ځوانانو د غلطو لارو نه راګرځول او لوبو ته وده ورکول دي.
دا خود سپورٹس دا پارا او پٹول صبح کے بچوں کے یوتھ ڈیر زیادہ سپورٹس مینان دی دا سپورٹس شوقیان دی دا غی دا پارا مونگا دا خصوصاً پروجہ کے ول سپورٹس دی شپک زلی دی او دا بوس ہر کال کو انشاءاللہ تعالی چے زوانان مونگا فیزیکل ایکٹیویٹی کے انوالف کو دا نورو مسلونا دا نورو غلط و لارونا دا غی دے مونگا بچ کول وارو او یو پوزیٹیو ایکٹیویٹی کول وارو.
دا سالبا تر اتوشتی بی روجے پورے دوام لری. دا بنونه راغلی د قامی زغل یا منډی او لوبغاړی محمد افنان وای چې څومره لوبغاړو ته د لوبو موقع زیات ورکړل شي نو هغه مره دوی ډاډه هم وي او د دوی لوب هم غوره کیږي.
زه نېشنل اتلیټ یم، پاکستان 100-200 میټر نېشنل جونیئر چمپیون یم او د ریلیم چمپیون یم. اصل نه چې یو کلاډی سره چې څومره زیات ټورنمنټونه او ته ملاویږي هغه حوصله افزایم کیږي، هغه کانفیډنس لیول هم زیاتیږي. نو داسې ایونټونه لازمی پکار دي، کدا ایونټونه نه کیږي نو مطلب سړی چې کوم پک کی هغه پک دی ختم شي، لکه مطلب کلاړی سړی بیا کلاړی نشي پاتې.
د کورمه قبایلی ضلع یو لوبغاړی علي شیر وای چې په کورمه کې د لوبو میدانونه نه لري، په شګو کې لوبیږي او په لومبي ځل په داسې سهولت او د شپې په سیالو کې برخه اخلي.
موږ دلته ډېره مزه کوي، یوازې موږ د ګراندونو مسلې دي او دا چې موږ ډېر زیات خوند راکړی دی، ولې چې دا ګراندونه هلته نشته، هلته بس موږ ګیم کوو شګو کې کوو. موږ بیړه ویځ کلا مور جماعت او گوزه مو گیم تک کوشش کو چ مزر لاڑ شو بس کلا دل تر اور سی گو مو تر اویا پند سٹیڈیم کی دن کو بس کلا تر اویو کو بیڑا ریک روز بس گیم سٹارٹ کو
دلو بو اصل گرے صبح وزیر پدی مقول چی قبالی زلو لپاره یونیم ارب روپے ٹاکلی دی او دی باندے با پدغه سیمو کې نه یوازې د لوبو میدانونه جوړوي بلکې د لوبو هر یو اسانتیاوي به هم ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د مازیګر 5:30 بجې شوې لنډ خبرونه له اسرار عالم مومن نورو.
لاہور ہائیکورٹ د ترک لبیک تنظیم مشر مولانا خادم حسین رضویو د هغه د مرستیال پیر عبدالقادری ضمانت منظور کړی. نوموړ وکیل محمد عارف افغان پرون رویټرز خبر ایجنسی ته ویلي چې پر رضویو قادری د ترګری او تشدد پراونی تورونه و چې د مئی په 14مه یې ضمانت ومنل شو. د پاکستانی حکومت سیاسي اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وای حکومت د ترګری مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. د مسلم لیگ نون مشر مرستیال صدر شاهد خان عباسی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته دغه څرګندونه کړې. حکومت پر دې اړه سره دی ویلي خو په تېرو وختونو کې ویلي چې د ترګری مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. د بلوچستان په خوزدار کې نن په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسه وژل شوي او شل ژوبل دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي چې د خوزدار په اورنا سیمه کې د مسافرو دریو بسونو پر یو وخت له یو بل سره ټکر کړی. پرون په کوټه کې د زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو په یو غونډه کې ویل چې په بلوچستان کې یې د صوبې د کلني بجټ د نه کارونې او ناامنۍ ضد په کوټه کې د جمعې په ورځ کاربندي اعلان کړی. د افغانستان د ټاکنو کمیشن د وو میاشتو له ځنډ وروسته د کابل حوزې انتخاباتي نتیجې اعلان کړې. د ټاکنو کمیشن نن ویلي څلېرویشت نارینه او نه ښځو د ولسي جرګې څوکۍ ګټلې دي. او په بغداد کې امریکایي سفارت وایي چې د امریکا بنتر وزارت ټولو غیر بیړنیو حکومتي کارکوونکو ته امر کړی چې له ایران سره د مخ په زیاتېدونکي کړکېچ له امله له عراق ووځي. سفارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه امر د امریکا سفارت او اربل خار د کونسلګری دواړو کارکوونکو لپاره دی.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال سیرت ظهیر یې درته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې اداریه کې وایي په قومي اسمبلی کې چې حکومت او مخالف ګوندونو کوم په اتفاق او یوه خوله د قبایلي ضلعو لپاره د چوکۍ زیاتولو شپږویشتم آئینی ترمیمي بل پاس کړو. دا د قبایلي ضلعو د ولس حق هم وو او دوی به اوس د خپلو سیمو نمایندګي په خشان وکړي. اداریه وایي په پارلیمان کې حکومتي او مخالف ګوندونه د یو بل پر ضد دي، خو د دې مخالفت باوجود یې دا بل په متفقه توګه په یوه خوله پاس کړو، کوم چې یو ښه ګام دی. اداریه وړاندې لیکي په دې معامله چې سیاسي ګوندونو کومه د یووالي مظاهره وکړه او د اندېښنو باوجود یې د دې بل مخالفت ونه کړو، نو د دې پارلیمان لویه کارنامه ده او په راتلونکي کې هم په قومي چارو داسې سوچ خپلول پکار دي او باید چې د ذاتي ګټو پر ځای قومي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. اداریه آخر کې وایي په قومي اسمبلی کې د جنوبي پنجاب صوبې جوړولو بل هم پروت دی، نو باید چې په دې معامله هم سیاسي یووالی وښودل شي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپریس هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي دا ډیر لوی کار دی چې د سیاسي مخالفتونو باوجود سیاسي ګوندونو د قبایلي ضلعو ولس ته خپل حق ورکړو چې دا بل یې له پارلیمانه په یوه خوله پاس کړو، او دا په حقیقي معنو کې د دوی لپاره یوه لویه خوشحالي ده. اداریه وایي څنګه چې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې له دې وروسته د قبایلي ولس ته پرمختګ ضرورت دی او دا بې د پیسو نه کیږي، باید چې ټولې صوبې ورته د خپلې برخې نه په NFC ایوارډ کې برخه ورکړي. خورخ پریدون کی آج ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي د دوایانو کمپنو د 395 دوایانو په نرخونو کې د کمی نه انکار کړي، او د کمی صحت سیکرټری د سینټ قائمه کمیټه ته ویلي چې کومې کمپنۍ نرخونه نه راکموي دوی به پر ضد ډرګ کورټ یا د صحت د معاملو لړکی عدالت ته ورځي. اداریه وایي د دوایانو کمپنو د دوایانو په نرخونو کې زیاتوالی به د دوی مجبوري وي، باید چې په دې سوچ وکړي شي چې ولې دا نرخونه سی واکړه. اداریه آخر کې وایي حکومت په سبسډي ورکولو دا نرخونه کابو ولی شي، او دا ضروری هم ده ځکه چې د دې سرات نیخ په نیغه په غریب ولس پرې وزي، او باید چې د دې سره سره د معیاري دوایانو لپاره هم حکومت یو کوټلې منصوبه جوړ کړي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیواله مطبوعاتي کتنه کې مو د ګارډین او نیویارک ټایمز ورځپاڼو مقالې راخستې دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ پر ضد کارکوونکي له ګڼو مشکلاتو او امنیتي مسلو سره مخامخ دي، خو بیا هم خپل کار کوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي چې په افغانستان کې که څه هم د سولې خبرې روانې دي، خو د خیر ښېګڼې ادارو د کارکوونکو په وړاندې لا هم د ناامنۍ پېښې دوام لري. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخند اسد نه اورو. ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پولیو خلاف ګڼې داسې خبرې خورې شوې چې رښتیا نه وي او له وجې د پولیو مهم ته تاوان ورسید. د کراچۍ خالده نسرین وایي دا په اورنګی ټاون سیمه کې ګرځي او خلکو ته وایي چې د پولیو قطرې څومره ضروري دي. نسرین پخپله هم د پولیو مهم کارکوونکي دا کوشش کوي چې نورې ښځې هم دې کار ته راولي. د اپریل پر 28 د پېښور په ماشوخېلو کې د ځایي خلکو په وینا له دارالقلم نوم سکول څخه داسې خبر خپور شو چې کې په سلګونه ماشومان د پولیو ضد څاڅکو له کبله ناروغه شوي دي. دغه پاګانې وروسته ناسمې وختې. ګارډین ورځپاڼه لیکي په ټولنیزو رسنیو د دغه ویډیو د خپرېدو سره ډیرو خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورنه کړل. وروسته د صوبي حکومت د ځینو هغو کسانو د نیولو امر وکړ چې د پولیو مهم خلاف یې ناسمې اوازې خورې کړې وې. په کراچۍ کې هم د دغه وروسته چې د پولیو مهم کارکوونکي کورونو ته تلل، نو خلکو به ترې پوښتنې کولې او ډېر خلک زړه نازړه وو چې خپلو ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړي او که نه. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي تیره اونۍ په افغانستان کې په دوو خیریه ادارو بمی بریدونه وشول. په دغه هیواد کې وروستي بمی بریدونه دا څرګندوي چې که څه هم له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، خو د ناامنیو په پیښو کې هم یو ځل بیا زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي تر مخه د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د خیر ښېګڼې د ادارو 15 کسان ووژل شول او 12 زخمیان شول، او په روان کال کې تر اوسه 13 کسان چې د غیر دولتي ادارو سره کولو تختول شوی دی. بلا د اندېښنې خبره دا ده چې طالبان تر اوسه په دې رضا نه شول چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د خیر ښېګڼې ادارو کارکوونکو ته څه ونه وایي. د اپریل په میاشت کې طالبانو په یو بیان کې وویل چې د سره صلیب او د صحت نړیواله اداره باید د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کار ونه کړي. په دغه بیان کې طالب مشرانو وویل د دغو دوو ادارو په کار ځینې شکونه لري. د سره صلیب اداره په افغانستان کې امبولانس سرویس لري، د اډوکو د ناروغ غیو کلینیکونه چلوي او په روغتونونو او جیلونو کې هم کار کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
نیوز ویک مجله لیکي چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا نوی انتخاب شوی وزیر دفاع پیټریک شناهن د کانګرس په غړو او نورو غیر پوځي چارواکو افغانستان ته په سفر کولو بندیز لګولې دی. خو ډیموکرات ګوند د ولسمشر ټرمپ انتظامی لخوا دا بندیز داسې بللې دی چې ګواکې یاده اداره د افغانستان جګړه د کانګرس له ساره لرې ساتل غواړي. مجید بابر د لیکنې لنډیز تاسو ته در اوروي.
امریکایي مجله نیوز ویک په خپل یو راپور کې لیکي چې د امریکا قائم مقام د دفاع وزیر پیټریک شانان د دفاع د وزارت چارواکو باندې بندیز لګولی چې د مالیاتي کال تر ختمېدو پورې افغانستان ته سفرونه ونه کړي. مجلې هغه دوه پاڼې مراسله ترلاسه کړې چې کومه کې د دې بندیز خبره شوې او زیاتوي چې د پارلماني غړینو یې غوښتنه کړې چې د خپلو رسمي فرایضو پر مهال دغې تګلارې باندې ولاړ پاتې شي. د مجلې په خبره د دفاع د وزارت لخوا د دې خواست یو کال پوره کیږي، خو په دغه مراسله امریکا او اتحادیانو لپاره د هغه نازک او پرتشدد حالاتو څرګندونه کوي چې تیرونه په کابل کې او ټول افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو په صورت کې رامنځته شوي. د مجلې په خبره داسې عجیبه خبره نه ده، خو د سفری بندیز دا مراسله په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې په واشنگټن کې د ډیموکریټ ګوند لخوا سیاسي فشار زیات شوی، ځکه چې هغوی دا ګڼي چې ټرمپ انتظامیه افغان جګړې ته په سمه توګه د کتو ذمهواریونه د غفلت مظاهره کوي. بلخوا د ډیموکریټ ګوند سره تعلق کو د پارلیمان ځینو غړیو مجلې ته ویلي دي چې ټرمپ انتظامی لخوا افغانستان ته سفری بندیزونه په اصل کې افغان جګړه د کانګرس د پام نه لري ساتل دي. بلخوا د تیر زیارت پورس په قطر کې د افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو اترو تازه دور وشو. په دې اړه د طالبانو ویان سهیل شاهین په ټویټر پاڼه وویل چې دا خبرې اترې مثبتې او تعمیری وي او زیاته یې کړه چې دواړه خواوې په دې سلا شوي چې د خپل میندي مشاورت نه پس به بیا ملاقات کوي. سهیل شاهین زیاته کړی چې په دوو مرکزی نقطو پرمختګ شوی خو د حتمی شکل ورکولو نه مخکې لا نور بحث ته اړتیا لري. خو د فروری په میاشت کې سهیل شاهین وایس نیوز مجلې ته ویلي ول چې طالبان په افغانستان کې هیڅ یو بهرنی سرتیری نه مني او د هر سرتیری ستنېده غواړي. داغه په خبره دوی به هر پاتې سرتیری ته د قبضګر په سترګه ګوري. د تیرې چهارشنبې په ورځ طالبانو په یوه داسې ودانۍ برید وکړ چې د امریکایي ټیکهدارانو په استعمال کې وه. په دغه برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژلې شوي او 40 نور ژوبل شوي ول. خو د مجلې په خبره د قائم مقام وزیر دفاع دا مراسله امریکایي سرتیرو ته افغانستان ته د تګ راتګ اجازه ورکوي. دا مهال په افغانستان کې 14,000 امریکایي سرتیری ځای پر ځای دي.
د مشال رادیو د پنځشنبې یا زیارت د ورځې اونیس پروګرامونه
سندرې جادوګری
په لس نیمه بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور
په یوه نیمه بجه
تاندې هیلې
په پوکم دو بجو
د مشال په نوم
په دوه بجو
د مشال ترڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پوکم څلورو بجو
هارون باچا هنري ګړې
په څلورو بجو.
د بلوچستان حکومت او یونیسف چارواکي وایي په داس صوبه په بلوچستان صوبه کې د خوړو او غذایت کمی له وجې ګڼ ماشومان د خپل عمر مطابق قد او وزن نه لري او د قوت مدافعیت کمی له وجې د بیلابیلو ناروغو له خطر سره مخامخ دي. د چارواکو په خبره د دې مسلې هوارولو لپاره کارونه پیل کړي دي. بلخوا ډاکټران وایي د خوړو او غذایت کمی له وجې د ماشومانو پر اعصابو هم ناوړه اغېز کوي. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان د خوړو او غذایی پروګرام مشر ډاکټر امین مندوخیل وای په دې صوبه کې د خوړو غذایت د کمی له وجې هر دوی ماشوم د وړوکي قد او د کم وزن ښکار دی. نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې په بلوچستان کې په 50% ماشومانو کې د وینې کمی دی.
هر دوم کوچنی سری د بلوچستان هغه د شنټینګ شکار دی. د بوناپن اگر خالی بوناپن نه دی هغه پر دماغ باندې هم دماغي کمزوري هم شکار دی. نو او 16% خلک سری دا د لاغر پن شکار دی. دیٹ از ا هیوج نمبر فار د بلوچستان کې پښتنو ماشومانو کې 51% کښتنو کې د وینې کمی دی. نو آیرن فولیک اسید وټامین اے دا ډیر امپورټنت دی او موږ از په هر بیسیک هیلث یونټ کې د آیرن فولیک اسید او زنک اویلیبل دی. صرف اډوکیټ کول پکار دی خلکو کې دا شعور پیدا کول دی چې تدا څه وا لیډیز ورکر چې هیلث هاوس یا بی ایچ یو ته دا پر هر اوټلیټ باندې اویلیبل دی جی مفت ورکه.
امین مندوخیل وای د بلوچستان د ماشومانو د روغتیايي معیار مطابق د نو لویدو بچي په خړو کې د غذایت کمی د پاکو بو نشټواله حاملدار مندو ته باقاعده روغتیايي درملنه نه ورکول او د چکالې لبچي کر کروندې ته زیان رسیدل دي. په بلوچستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداري یونیسف یو مشر پلوشه وای په دې صبح کې ماشومانو ته د خوړو کمی یو بیړني حالت ته رسیدلی دی. نوموړی وای د 500 کلونو نه کم عمره په 300,000 ماشومانو کې د نیمایي ماشومانو قد نه لویږي او دغه سي په دې کې 40% ماشومان د خپل عمر مطابق وزن نه لري.
موږ کوم شي مندې دي هغه شي د شهادت ته د کېدو په عمر کې دي او هغه کې هم تقریبا سم نیمایي شي په بلوچستان کې دارند دي چې په وو کې د فعالیت کمی ده دا وو وینه کم ده. نو هغه شي کوم شي نه په پیدا کې هغه بیا قدرتي تور باندې مخته هغه بل نه رښتیا ده قوت مدافعت نه لري نه جوړیا نه زور پر کوي. نو دا یو سایکل دی ورښ نه ته به چی شو کې مثال کې تور اول پر میاشتې به ښه خالي د مو په شیدو باندې لیکن موږ خلک دا سوچ نه لري دا شعور نه لري هغه او به هم ورکوي. موږ په علاقو کې خلک ستوري چای هم ورکوي په فیډر کې د فیډر استعمال کوي دا د بازار د ډبې کوي استعمال کوي دا شان چې دا د ښنې قوت مدافعت ختم.
په بلوچستان کې یو ډاکټر غلام رسول وای د خوړو غذایت لکمی سره د مخامخ ماشومانو نه یوازې په بدن خراب اغیز کیږي بلکې نفسیاتي مسئلې ورته هم زیاتې وي. نوموړی وای د داسې ماشومانو ذهني بدني کیږي او یاداشت یې کم وي.
کوم ځای کې د انسانان کې د خوراک کمی وي د جسم په والا باندې و هغه ته لوی شنج کم دي دا کټ کوچنی کېږي هغه چې دی میجر اعضا لکه زړه چې دی معده چې دی دماغ چې دی په هغه کې ډېر کمی راځي. د دوی چې کوم قوت مدافعت دی هغه ډېر کمزوري وي. په دوی کې فزیکل اکټیویټیز دا هغه ډېر پر لاندې وي کمزوري باندې وي او دوی ته نورې ناروغۍ ډېر ځکه چې لکه اوس انفیکشن دی میکروب چې ورته لګاږي ټي بي ډېر ځکه لکه دوی ایچ آی وي هپاتایټس که خدا نه خاصه وی او د دې په کوټه کې دا شته کوم یا دوی ویکسینیشن نه وي نو هغه ته د سیمه مارینا ته نور خلکو زیاتی کړی شي زینی بیماری نه هم دخل ته ډېر ونریبل وی لکه اوس داخل سټرس زیاده وی سټرس بیماری وی انزایټی بیماری وی ډیپریشن ته هغه دخل ته ډېر زر کړی د شک بیماری ته هغه دخل ته ډېر زر کړی دا بچن شي چې وخت لوي سي
پرسته یو کیسه نه ډاکټرانو مشال ریډیو ته ویلی و چې په بلوچستان کې شاوخه ډېر زر ماشومان د خوړو لکمی سره مخامخ دي خو د نیوټریشن پروګرام مشر امین مندو خیلوای د شمیرې تر دې زیاتی دي نو موړی وای حکومت د بلوچستان په وزلو کې د خوړو غذایت کمی مسلې هوارول لپاره کارونه پیل کړی دي او نيسته راتلونکي کې به د نورو سیمو ته هم وغځوي
قبایلی سیمې د بدلون پر لور حکومت وای قبایلی ضلع ته د ژوند بنیادی اسانتیاوی ورکوي
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي
مشال رادیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمه پر یونیمه بجه هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته وګورئ د پاکستانی وزیر اعظم د خزانه مشیر ډاکټر حفیظ شیخ وایي چې کله د پیسو له نړیوال صندوق څخه د قرضو خستو سره په پاکستان کې ګرانی زیاته شي نو د دې مشکل کمولو لپاره ځینې پریکړې کړې دي او د دې لپاره په بجټ کې پیسې هم بیلوي خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه وایي حکومت چې په کومو شرطونو له IMF نه قرضه اخلي نو له دې سره به په پاکستان کې ګرانی زیاته شي تفصیل له اسرار المومن په دې رپورت کې اورو
د پاکستاني وزیر اعظم د خزانه مشیر ډاکټر حفیظ شیخ وایي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د اگزیکټیو یا اجرایی بورډ څخه د قرضو په منځوري کې ل یوې میاشتې زیات وخت لګیدي شي نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته وویل چې ځینې خلک اندېښنه لري چې د دې قرضو اخیستو سره به په پاکستان کې د بجلی او ګیس نرخونه زیات شي خو د په خبره د دې مشکل کمول لپاره یې ځینې پریکړې کړې دي
بجلی کی اگر قیمت بڑھتی ہے
چیرے د بجلی نرخ زیاتی گی نو د بجلی آغا ٹول استعمال ان کی چی د 300 یونٹ نہ کم بجلی استعمال وی نو پاغو به ہس اثر نہ پریوسی او د دې لپاره 214 ارب روپے په بجٹ کی خودل شوی دی او د گیس واڑ صرفین به هم لگرانه غرل کیږي
اس کے نیگیٹو اثرات سے بچانے کے لیے بھی فیصلہ کیا گیا ہے
د پیسو نړیوال صندوق د مئی په 12 خبرې کړي بیان کې ویل چې پاکستان ته د یو درې کلن پلان په ترڅ کې د شپږ ارب ډالرو په ورکړې سلا شوې دي د پاکستاني وزیر اعظم مشیر وای چې ل IMF د قرضو اخیستلو شرطونه د پاکستان په ګټه دي نو موړی وای که پاکستان له خپل حیثیت زیاتې خرچې کمې کړي د قرضو نظام ښه کړي او د درمداتو برمداتو ترمنځ فرق راکم کړي نو دا د پاکستان په ګټه دي خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وای چې حکومت په کومو شرطونو له IMF قرض اخلي نو له دې سره به په پاکستان کې ګرانی زیاته شي
IMF د خو پاکستان د کوم پیکج راغلی دی د دې درې اړخ دي یو اړخ دا دی چې ټیکسونه به سیوا کوي بجلی او د ګیس او د پټرولیم قیمتونه به سیوا کوي دویم اړخ دا دی چې پاکستان کې به چې بانکونو کې کم قرضې ملاویږي نہ قرضے بہت گرانی سی بولے کہ پاکستان کے ڈپازیٹرس بینکنگ کے سو پیسے آ جائی جہاں تب دس فیصد دو لس فیصد مارک اپ ریٹ ملا دے گی قرضے بہم گرانی سی ڈرین سے کم دے غٹ اڑک دے اگر ڈا دے کہ پاکستان دا اس نہ کم قرض واپس کئی با جہاں قرض واپس کو لگا پارا با اخل جوڑ باندھے ایکسپورٹ سیوا کئی پاکستان تباہ IMF لخواد حقی کی جس مدد نہ ملا رہی تھی اس کا ایکسپورٹ سیوا نکی اور پاکستان کا ڈالر نہ راضی نو پاکستان کا ڈیڈ لائن پیکج آ لی گیا قرض واپس کو لگا پارا دادری اڑا خالی ددی نے تو یہ بتا دی کہ پاکستان کے بعد گرانی ڈیرا زیادہ راضی
بلخواتی رمیش تو مشال دوسرا خبروں کے پاکستان کے دا IMF استاذ یول چدوی پاکستان کے دا بجلی تقسیم او د بلونو راټولولو سیستم سمیدلو ترڅنګ د ټیکسونو ورکړه بهتری دل او د حکومت د ګټې لارې ډیرول غوړي دا د پاکستان په تاریخ کې درويشتم ځل دی چې د پیسو لنړیوال صندوقه پور اخلي حکمران ګوند تحریک انصاف د اوسنی اپوزیشن مسلم لیگ نون او پیپلز پارټی په تیرو حکومتونو د خراب اقتصادي حالت پړه چوي خو غوی دریز لري چې حکومت په دې بیان سره خپل ناکامي پټوي.
خزې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخسی پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووره چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د افغانستان د ننګرهار ولایتي شورا او یو شمیر مدني فعالان وایي چې د جلال آباد ښار په امنیت ساتلو کې ولایتي اداره پاتې راغلې ده. دوی وایي چې په دغه ولایت کې هدفي وژنې تر بل هر وخت زیات شوې دي، خو ولایتي اداره وایي هغوی چې د بدمنو پر ضد غږ پورته کړي خپل سیاسي هدفونه لري. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د مئی په 14مه نیټه د ننګرهار ولایتي شورا مشر د یو شمیر وکیلانو او مدني فعالانو سره په ګډه په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د ننګرهار په ولایتي اداره نیوکه وکړه چې د ښار په امنیت ساتلو کې پاتې راغلې ده. د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت په دې مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې ولایتي ادارې ته یې څو ځل وړاندیز کړی چې د امنیت په ښه کولو کې مشورو ته سره کښېني، خو ولایتي ادارې ترې انکار کړی دی. دی وایي
دغه کوم ننګرهار ولایت مشکلات چې دي ما بار بار د مرکز سره شریک کړي او د حل لاره مې ورته ویلې چې دا مشکلات دي او دا یې د حل لاره ده. ولایتي اداره د ننګرهار ولس سره او نه ولایتي شورا سره په امنیت باره کې هیڅ نوه مشوره نه ده کړې.
د ولایتي شورا غړي اجمل عمر وویل په جلال آباد ښار کې ادبي وژنو مذهبي رنګ غوره کړی او تر بل هر وخت زیات شوي، په کار ده چې مخه یې ونیول شي.
دا درې څلور میاشتې کېږي چې دلته یو بله ناوړی لوبه روان ده چې هغه مذهبي جنګ روان دی په ښار کې. علما ترور کېږي، وژل کېږي، یعنې دا دونه مضره جنګ روان دی که چېرته دغې هدفي وژنو مخنیوی ونه شي تاسو به وروکې د افغانستان نه به بیا سوریه جوړوي.
مدنی فعال عبداللطیف واحدی وویل چې په جلال آباد ښار کې هدفي وژنې مخ په زیاتېدو دي. د ولایتي ادارې او مرکزی حکومت نه غواړي چې مخه یې ونیسي.
متاسفانه چې هر ورځ زمونږ قومي مشران، علما کرام، ځوانان وژل کېږي. ویلې هغه کشور قانونه د دې دپاره یو کس ونیول شو چې هیا دغه څوک یې د کوم ادرس نه کېږي. مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي. زمونږ د محلي ادارې نه بل خصوص د مرکزي حکومت نه غوښتنه ده چې زر تر زره د دې دپاره یو اقدام وکړي، لاس په کار شي.
بلخوا د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د دوی د نیوکو په غبرګون کې وایي
بعضی افراد چون هغوی خپلې اجنډاوې لري یا د نورو لخوا تحریکېږي، هغه سیاسي اختلافات د حکومت سره لري، همیشه غواړي چې دلته بې له دې چې همکاري وکړي نو زیات بحث درې او منفي مسایلو باندې.
د ننګرهار ولایتي شورا او ولایتي ادارې ترمنځ د امنیتي وضعیت پر سر د ناندرې پر داسې حال کې راپورته شوي چې د مئی د 14مې نیټې پر ماښام په جلال آباد ښار کې 14 تنه ملکي وګړي وژلي ول او 20 تنه نور ټپیان کړي ول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر مند بغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کیم زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو. اوریدونکو نن مو د روزي میاشتې په ځانګړي لړۍ کې د ملاوت او ګرانې په موضوع خبرې کړې دي چې راته مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روښانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ورونه پښتنه کوي چې د روزي مبارکه میاشت راشي نو زمونږه په ګران حیوانات کې خپل او دی پلا پښتونخوا کې د شیانو اسعار او نرخونه جګیږي او بازی خلقی چاغه ملاوت کوي نو د دې څه حکم دی؟ رومبی خبره ده چې مسلمان باید په هر حالت کې یو شانتی د الله جل جلاله نه ویریږي او یو مسلمان د یو انسان هغه د مجبورتیا حالت استغلال نکی. یو سړی په اساس باندې مجبور دی نو که داغی سره همدردی او کومک نشي کولای نو نور مشکل کې دی اخته نکی. دا خو عامه خبره شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ډیرو بدو تورو باندې هغه انسان یاد کړی دی چې هغه د ګرانښت په انتظار وي چې د اشیا او نرخونه ګران شي او نرخونه جګ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي عبد المحتکر، هغه انسان چې محتکر دی او اشیاء ګرانوالی ته ساتي نو دا انسان ډیر بد انسان دی، دا ډیر رذیل انسان دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د داسې انسان په حدیث مبارک کې مذمت بیان کړی دی، دا په عام او په عادي حالت کې. رازو ملاوت ته نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دینه منع کړی دا چې یو سړی د یوې میوې یا د یو سبزی هغه جانب چې هغه وروست یا خراب دی هغه پټ کړي او روغ جانب ښکاره کړي، بلکې هر سودا سلف چې سړی کوي نو د هغې سلعي او د سودا هغه عیب باید وښودلې شي. نو د هغې پټول یا دا چې مثلا ته ورته اختیار ورکړې چې ماله ته په خپله خوښه یو شی راکړه او هغه یوازې بد شیان درته درکړي نو دا شرعاً ډیره یو مکروهه او بده خبره ده، په عقلي توګه باندې هم او په شرعي توګه باندې هم. نو اول خو دا دی چې د انسان خپل ضمیر انسان ملامت کوي چې باید داسې کار ونه کړي چې د بل انسان دپاره ضرر وي، او بل دا دی چې د حکومت هم دا مسؤلیت او دنده دی چاغه د دې خبرو رقابت او څارنه وکړي. خو په رمضان المبارک کې د مسلمان مسؤلیت څو چنده زیاتیږي په دې خاطر باندې چې رمضان المبارک دا انسان ته د صبر تربیت ورکوي. نو صبر د ګناه نه چې ګناه بنه کومه، او صبر د حرام او اعمالو نه چې حرام اعمال بنه کومه، صبر د دې نه چې زه بچا سره دوکه او فریب نه کومه، او صبر به په حلالو باندې کومه. حتی یو سړی چې خوراک سکاک چې دا حلال دی په عامو ورځو کې، دا د الله جل جلاله په اذن باندې او په حکم باندې پریدي د الله جل جلاله د رضا په خاطر او د الله نه د ویرې د سببه، نو هغه ته خو پکار دي چې دغه ټول فاسد اعمال دغه اخلاقي جرائم او دا د ادب خلاف کارونه او دا انسان ته د ضرر رسولو امور دا پریدي، ځکه دا د اسلام د روح نه مخالف عمل دی او د اسلام د تقاضو نه مخالف دی. ستاسو ورور ذاکر الله ذاکری د عرب امارات متحد دولت د اوقافو شعبې مفتی. السلام علیکم ورحمت الله.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې په اخیره کې لنډ خبرونه یو ځل بیا د اسرار العالم منور.
لاور کوټه د تاریخ لبیک تنظیم مشر مولانا خادم حسین رضویو د هغه د مرستیال پیر افضل قادری ضمانت منظور کړي. نوموړو وکیل محمد عارف اوان پر رویټرز خبري جان سویلی چې پر رضویو قادری د ترګری او تشدد پرونی تورونه و چې د مای په 14 مای ضمانت ومنل شو. د پاکستاني حکومت سیاسي اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون وای حکومت د ترګری مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. د مسلم لیگ نون مشر مرسیال صدر شاهد خان عباسی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته څرګندونه وکړي. حکومت پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې ویلي چې د ترګری مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. د بلوچستان په خوزدار کې نن په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او شل ژوبل دي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د چارواکو لخوا وایي چې د خوزدار په اورناچ سیمه کې د مسافرو دریو بسونو پر یو وخت له یو بل سره ټکر کړی. پر په کوټه کې د زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو په یو غونډه کې ویل چې په بلوچستان کې یې د صوبې د کلنی بجټ د نه کارونې او ناامنۍ ضد په کوټه کې د جمعې په ورځ کاربندیز اعلان کړی. د افغانستان د ټاکنو کمیشن د اوو میاشتو لزنډ وروسته د کابل حوزې انتخاباتي نتیجې اعلان کړي. د ټاکنو کمیشن نن ویلي 43 نارینه او 9 ښځو د ولسي جرګې څوکۍ ګټلې دي. په بغداد کې امریکایي سفارت وایي چې د امریکا بلوچستان وزارت ټولو غیر بیړنیو حکومتي کارکوونکو ته امر کړی چې له ایران سره د مخ په زیاتېدونکي کړکېچ له امله له عراق ووځي. سفارت نن په بیان کې ویلي دي چې دغه امر د امریکایي سفارت او
اربل خار د کونسلګری دوانو کارکونکو لپاره دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالمومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میرزاده سره د خپل ټول ټیم د تاسو نه اجازه غواړم. د بلې خبرونه پورې مپلوې الله سپارم. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.